2024 तारीख का गर्म तरीन साल रहा। क्लाइमेट चेंज कैसे मौसमों की शिद्दत और जंगलात की आग के खतरे में इजाफा कर रही है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। ज़मीन के दर्जाए हरारत को रिकॉर्ड करने का आगाज़ सन 1850 से हुआ और गुज़िश्ता साल 2024 को 175 साल तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया गया, जिसमें न सिर्फ गर्मी बल्कि मौसमों की शिद्दत भी नुमाया रही। पिछले साल जून और जुलाई के महीनों में गर्मी के कई नए रिकॉर्ड बने। मुख्तलिफ मुल्क समंदरी तूफ़ानों, सैलाबों और जंगलात की आग की जद में आए। मौसम सरमा शदीद सर्द और गर्मियाँ गर्म तरीन होने लगी हैं। इस साल का आगाज़ अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में बेकाबू आग की खबर के साथ हुआ। अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी माहौलियाती इदारे समेत कई आलमी तंजीमें शदीद मौसमियाती तब्दीलियों और उनकी तबाहकारियों की बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को गर्दानते हैं। नए साल में आलमी बरादरी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए किस हद तक तैयार है और क्या कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर जैसी आफात के लिए भी क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है? आज के शो में ये होगा हमारा मेन फोकस। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सदर जो बाइडेन के पीर के रोज़ महकमा खारिजा में किए जाने वाले खिताब की। इस एड्रेस में सदर बाइडेन ने अपनी मुद्दत सदारत के दौरान खारिजा पॉलिसी के मैदान में अपनी कामयाबियों का दिफा किया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के मुखालिफीन इस वक्त पहले से ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्होंने रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन के लिए और मशरिक़ वुस्ता की जंगों में इसराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट को अपनी कामयाबियों में शुमार किया। उनका यह भी कहना था कि पेश गोइयों के बरखिलाफ़ चीन मौशी लिहाज से अमरीका पर बरतरी ले जाने में कामयाब नहीं हो सका, जबकि रूस और ईरान अमरीका की किसी बराह रास्त मुदाखलत के बगैर जंगों में कमज़ोर हो चुके हैं।
इन चार सालों में हमने बुहरानों का सामना किया जिन्होंने हमारा इम्तिहान लिया। मेरे ख्याल में जब हम इन इम्तिहानों से बाहर निकले तो इससे ज़्यादा मजबूत थे जब हम उनमें दाखिल हुए थे। एक सख्त मुकाबला जारी है। आलमी मईशत, टेक्नोलॉजी, इंसानी इकदार और दीगर मामला के मुस्तकबिल के बारे इस वक्त मेरी नज़र में हमारी इंतजामिया की कोशिशों की वजह से अमरीका दुनिया भर में मुकाबला जीत रहा है।
गुज़िश्ता मंगल को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाली जंगलात की आग पर ताहाल काबू पाया नहीं जा सका, जबकि मुतासरा इलाकों के तकरीबन 2 लाख अफराद को इनखला के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हुकाम ने आज से हवाओं की रफ्तार 50 से 120 किलोमीटर फी घंटा होने की पेशगोई की है, जो बुध तक जारी रहेंगी, जिसकी वजह से आग को कंट्रोल करने की कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है। इस आग से $200 अरब से जायद के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग के सबब अब तक कम से कम 24 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजीद हलाकतों का खदशा है। रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग की वजह से लाखों अफराद बेघर भी हो गए हैं। इन्हीं में से एक नजीबा सईद भी हैं, जो एक छोटे से कस्बे अल्टाडीना की रिहायशी हैं। सबाशा खान ने बजरिया स्काइप उनसे बात की।
I think the level of devastation that we've experienced is really unprecedented in this area.
मेरा ख्याल है कि जिस तरह की तबाही हमने देखी है वो अल्टाडीना कैलिफोर्निया के इस इलाके में हमने पहले कभी नहीं देखी, जो कि एक इंतहाई मुतनव कम्यूनिटी है। तकवा मस्जिद इस इलाके की सबसे कदीम कम्यूनिटी में से एक थी, जो ख़ास तौर पर अपने क़याम के वक्त सियाफाम अमरीकी मुसलमानों के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही थी, और बाद में इसमें दीगर कम्यूनिटीज़ भी शामिल हो गईं। जैसे कि मैं कश्मीरी कम्यूनिटी से हूँ और दीगर लोग जो रमज़ान में रोज़ा इफ्तार के लिए वहाँ जाते थे, मैं वहाँ पिछले ही जुमे नमाज के लिए गई थी। मेरे ख्याल में जो बात वाकई खूबसूरत है वो ये है कि मुख्तलिफ मजाहिब के लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। चर्च की पार्किंग में लोगों ने इमदादी मराकज़ कायम किए हैं। मेरे बच्चे जो मुसलमान हैं, तमाम मुख्तलिफ कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मदद फराहम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल मेरी एक साबिक स्टूडेंट ने मुझे जूम मीटिंग में शामिल होने को कहा। हमने ये मीटिंग जूम पर रखी क्योंकि वहाँ मौजूद 12 से 13 ख़ानदान अपने घर खो चुके थे, इसलिए हम एक जगह नहीं मिल सकते थे। लोग मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए हैं। इस मीटिंग में मसीही, यहूदी और ख़ुद मैं जो मुसलमान हूँ शामिल थे। मुकर्ररीन ने बात की कि किस तरह हमारा ईमान हमें बहरान में रहनुमाई फराहम करता है। इस कॉल में हमने एक दूसरे को तसल्ली दी। कभी कभार वसाइल सिर्फ माली नहीं होते, बल्कि दिल और रूह के वसाइल भी होते हैं। اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بحرانوں میں مضبوط بناتی ہے۔
Sometimes the resources are not resources of money but they're resources of our heart and the resources of our spirit and that's what builds resilience in crises.
لاس اینجلس میں حکام کا کہنا ہے کہ ایٹن فائر کہلانے والی آگ میں 7,000 سے زیادہ مکانات آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں جن میں ایک فائر فائٹر کا گھر بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
آئزک بائزے اور اس کا خاندان اپنے گھر کے کھنڈرات کا جائزہ لے رہے ہیں جو الٹاڈینا شہر میں ایٹن فائر کے دوران جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ریاست کیلیفورنیا میں آگ بجھانے کا 20 سال سے زیادہ تجربہ رکھنے والے فائر فائٹر کا کہنا ہے کہ یہ آگ بے مثال ہے۔
I've never seen, you know, a force of nature like this. The winds and the dryness.
آئزک کی اہلیہ روزری بتاتی ہیں کہ انہیں منگل کی شام کو انخلا کا نوٹس موصول ہوا لیکن انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آگ بہت دور اور چھوٹی تھی، پھر بھی انہوں نے صرف چند اشیاء اکٹھی کی۔ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ جب وہ لوٹیں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صبح جب آئزک اور اس کا دوست گھر کو بچانے کی کوشش کرنے لوٹے تو پانی نہیں تھا۔
ہم نے سوچا کہ میرے خدا، ہم اصل میں اسے بچا سکتے ہیں، اور ہم پائپ کے لیے گئے مگر وہاں پانی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ آپ کو کچھ سمجھ آتی چیزوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی اور میں وہاں سے دور چلا گیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اپنی گاڑی کے پیچھے دیکھنے والے شیشے میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کا عقبی حصہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں اس چھوٹی جگہ پر آگ کو بجھا سکتا اور اپنے گھر کو جلنے سے روک پاتا۔
آگ کے عملے کو ایٹن آگ کو بجھانے کی کوششوں میں سڑک کنارے نصب واٹر ہائیڈرنٹس میں پانی نہ ہونا یا پانی کے کم دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ایک دوسری بڑی جنگل کی آگ جسے پیلیسیڈز فائر کہا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت لاس اینجلس میں لگی آگ جس میں پیلیسیڈز فائر شامل ہے تقریباً 150 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جہاں 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد کو انخلا کے احکامات دیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس کے فائر چیف کرسٹن کراولی کا کہنا ہے کہ تیز رفتاری سے چلنے والی سینٹا اینا نامی خشک ہوائیں جو شولوں کو پھیلانے کا باعث ہیں وہ پیر سے دوبارہ زور پکڑ رہی ہیں۔
A red flag warning is in effect.
آگ سے خطرے کی وارننگ نافذ ہے اور بدھ کی شام 6 بجے تک رہے گی۔ منگل سے تیز ترین سینٹا اینا ہوائیں چلیں گی جو توقع ہے کہ بدھ تک چلتی رہیں گی۔
آئزک کا خاندان اب دوستوں کے ہاں رہائش پذیر ہے اور انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی کا منتظر ہے، اور انہوں نے گزارے کے لیے احتیاط جمع کرنے کے لیے گو فنڈ می سائٹ بھی قائم کی ہے۔ بائزے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ مکان تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔
ہم نے کہا ہم سب واپس آئیں گے، دوبارہ تعمیر کریں گے اور اپنے پڑوسیوں کو واپس لائیں گے۔ یہ کمیونٹی ہے، ہمارے بچے محلے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہم ایک دوسرے کو سالگرہ کی تقریبات میں مدعو کرتے رہے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے بہت ملنا جلنا تھا۔
مجموعی طور پر لاس اینجلس کی کمیونٹی اس آفت کے وقت بے گھر خاندانوں کی مدد کے ساتھ ساتھ فائر فائٹرز کی مدد کے لیے متحد ہو رہی ہے۔ ہنگامی پناہ گاہیں اور فائر اسٹیشنز خوراک اور کپڑوں سے بھر گئے ہیں، یہاں تک کہ حکام کو نوٹس جاری کرنا پڑا ہے کہ وہ اب صرف مالیاتی احتیاط قبول کر رہے ہیں۔ جنیا دلو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنی لیٹسٹ رپورٹ میں بتایا ہے کہ انہوں نے جب سے ریکارڈ رکھنا شروع کیا ہے، سال 2024 ان سب میں سے گرم ترین سال تھا۔ یہ عالمی درجہ حرارت ناسا کے پچھلی صدی کے لیے مقرر کردہ معیار سے 1.28 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا، جس کی ایک بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں بتائی گئی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے ملحقہ ریاست میری لینڈ میں ایجنسی کی سالانہ کلائمیٹ رپورٹ پیش کرتے ہوئے ناسا کی سینئر ایڈوائزر ڈاکٹر کیتھرین کیلوین کا کہنا تھا کہ درجہ حرارت میں یہ اضافہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے موسموں کی شدت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، جو سیلابوں کے علاوہ خشک سالی، سمندری طوفانوں اور انتہائی شدید گرمی کی وجہ بن رہا ہے۔ ان کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے مخصوص اثرات محسوس کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ ناسا کی یہ سالانہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب جنگل میں آگ نے ریاست کیلیفورنیا میں تباہی مچا رکھی ہے۔ ڈاکٹر کیلوین نے کہا کہ کیلیفورنیا میں آگ کس وجہ سے لگی اس پر ابھی تحقیق ہونا باقی ہے، لیکن عموماً کلائمیٹ چینج جنگلات میں آگ کے خطرے اور اس کی شدت میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔
بطور سائنسدان ہم آگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہ وہ کیسے بدل رہی ہے، تاکہ ہم مستقبل کی تیاری اور منصوبہ بندی کے لیے یہ معلومات فراہم کرنے میں مدد کر سکیں۔ آگ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور کئی عوامل ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں، اور ہم اب بھی کیلیفورنیا میں آگ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہم جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج آگ کے خطرے اور اس کی شدت کو بڑھاتی ہے۔ مثلاً ماحولیاتی تبدیلی آگ کے لیے ایندھن میں اضافہ کر سکتی ہے، خشک پودوں کی مقدار جو آگ پکڑ سکتی ہے۔
ڈرائی ویجیٹیشن دیٹ کین کیچ آن فائر۔
کیلیفورنیا میں لگنے والی تباہ کن وائلڈ فائر کی وجوہات کیا ہیں؟ اسد اللہ خالد نے ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے واٹر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور پروفیسر اپمنو لال سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ انسان کیسے اپنے طرز زندگی کو بدل کر کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
یہ کوانٹیٹیٹیولی تو جواب نہیں دیا جا سکتا، پر جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس کے حساب سے جو فائرز ہوئی ہیں یا دوسرے ویدر ایکسٹریمز ہیں، یہ وارمنگ کے کارن دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سرکولیشن پیٹرنز بدل جاتے ہیں، تو جہاں سے کہاں سے ہوا آ رہی ہے وہ بدل جاتا ہے، اور کہاں پہ ہوا بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گرمی ہو جاتی ہے وہ بھی بدل گیا ہے۔ سو دیز آر دا ٹو مین میکینزمس۔ اور فلڈس اور رین فال کے بارے میں بھی یہی بات ہو جاتی ہے کہ اگر گرمی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر ایٹماسفیئر میں پانی اور آ جاتا ہے، تو اس کا کمبائنڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کانسنٹریٹ ہو جائے گا پانی کہیں جگہ پہ، تو بارش بھی زیادہ ہو سکتی ہے یا وہاں سے بارش بند بھی ہو سکتی ہے۔
تو ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جس طرح آج کل جو کمیونٹیز رہ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایڈ آن کر رہا ہے اس طرح کی کیٹاسٹرافیز کو، یا اگر ہم وائلڈ فائر کو ہی اسی ایل اے کی وائلڈ فائرز کو ایز این ایگزامپل دیکھیں تو؟
ہاں، وائلڈ فائر کی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے وائلڈ فائرز جو ہو رہی ہیں کیلیفورنیا میں، یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس کا ٹپیکل ڈائنامک ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ نارمل کنڈیشنز میں رہتے ہیں، نارمل کنڈیشنز اس طرح کی جگہ میں ڈرائی ہوتی ہیں، تو کوئی زیادہ ویجیٹیشن نہیں اگتی ہے اور فائر کا ڈینجر اس حساب سے کم ہی رہتا ہے۔ پر اگر ایک کافی ویٹ ایئر آتا ہے تو اس ٹائم میں ویجیٹیشن اچھی طرح سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب ڈرائی کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ جل سکتی ہے۔ سو یہ وائلڈ فائرز کا ڈائنامک ہے۔ جو اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، اس کے دو کارن ہیں۔ ایک تو لوگ زیادہ ان ایریاز میں رہنے لگے ہیں جہاں پہ وائلڈ فائرز ہو سکتی ہیں۔ سیکنڈ، لوگ اپنی ویجیٹیشن بھی اور اگا رہے ہیں کیونکہ ان کو ہریالی پسند آتی ہے۔ سو اس طرح سے جو اس کا میٹیریل ہے جس میں آگ لگ سکتی ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ فارسٹ مینجمنٹ کی بھی بہت ضرورت رہتی ہے، کہ کسی کو یہ سب جو ویجیٹیشن آتی ہے ویٹ ایئر میں، اس کو نکال دینا چاہیے۔ وہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ریزیڈیول رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر فائرز چل سکتی ہیں۔ تو لائف اسٹائل کا تو کنیکشن یہ ہو جاتا ہے۔
تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ فارسٹ مینجمنٹ جو ہے، تو فارسٹ مینجمنٹ تاریخی طور پہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں انسانی تاریخ میں، تو کیسے ہوتی تھی؟ ایک چیز تو جو کنٹرولڈ برنز یا کنٹرولڈ فارسٹ فائرز کی بات کی جاتی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں تھیں، یا کنٹرولڈ فائر بھی اس کو مینیج کر سکتی تھی؟
دو چیزیں ہیں اس میں بھی۔ ایک تو جو بڑے ٹریز ہیں، پیڑ ہیں، اگر ان کو بھی جلا دیا جائے تو فائر بریک اس سے ہو جاتی ہے۔ پر جو بیسک میٹیریل ہے وہ جیسے بشز ہوتی ہیں، وہ ان ڈرائی ایریڈ ایریاز میں جو بشز ہیں وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں ڈرائی کنڈیشنز میں، پر جب بارش ہوتی ہے تو وہ پھر واپس آ جاتی ہیں۔ سو ان ایز لانگ ایز دوز تھنگز آر دیئر، فائر بریکس جو ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہیں۔ ان کو یہ لوگ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، یا تو فائر اس میں پرپزفل فائر لگا کے، یا ان کو اکھاڑ دینا چاہیے۔ وہ کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہسٹوریکلی لوگوں نے لیبر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت مچ ایزیئر ہے کہ جلا دو۔ पर जब कंट्रोल्ड बर्न्स भी लगाते हैं तो उसमें भी पोल्यूशन आती है. सो आज की तारीख में सोचना चाहिए कि बेस्ट एक्शंस कैसे होनी चाहिए.
तो आपके ख्याल में अडैप्ट कैसे किया जा सकता है, इंसान कैसे अडैप्ट कर सकता है इन चीजों के साथ?
हाँ, देखिए मैंने जो आपको पहले बोला ना कि वेट ईयर होने के बाद इसके बाद ये चीज आती है, तो अडैप्टेशन तो बहुत सिंपल है इसमें इन अ वे कंसेप्चुअली. वो ये है कि आपका अगर वेट ईयर आता है और उसमें वेजिटेशन बढ़ जाती है तो उसके बाद इमिजिएटली कुछ एक्शंस लेनी चाहिए. वो फर्स्ट लेवल अडैप्टेशन उसी की आ जाती है.
अमेरिका के खलाई इदारे नासा की तरफ तरह अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मौसमियाती इदारे WMO ने भी तस्दीक की है कि 2024 रिकॉर्डेड तारीख का गर्म तरीन साल था और क्लाइमेट चेंज की वजह से नहायत गर्म मौसम ने दुनिया भर के बहुत से ममालिक में लोगों के मामूलात ज़िंदगी और रोज़गार को मुतासर किया. एक नज़र डालते हैं दुनिया के उन शहरों की जहाँ आज तक की तारीख के सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत यानी 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था. ट्यूनिस के शहर क़बीली में 55 सेंटीग्रेड, ईरान के शहर अहवाज और इसराइल के शहर तिरात्सवी में 54 डिग्री सेंटीग्रेड, कुवैत के शहर मित्रबा और इराक के शहर बसरा में 53.9, जबकि पाकिस्तान के शहर तुर्बत में दुनिया का पांचवां गर्म तरीन दर्जा हरारत 53.7 रिकॉर्ड किया गया. आलमी दर्जा हरारत का रिकॉर्ड रखने वाले इदारे मेटियोस्टैट API के मुताबिक गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान मशरक़ वुस्ता के 4 ममालिक में सबसे ज़्यादा मरतबा गर्म तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए गए. ईरान में 7 बार, इराक में 6 बार, कुवैत में 5 और सऊदी अरब में 2 मरतबा. ये चारों सहराई मुल्क सतह समंदर के बहुत करीब वाक़े हैं जहां गर्मी बहुत तेज़ी से फैलती है. आलमी इदारे WWF के सदर और तज़ियाकार आदिल नजम का कहना है कि लॉस एंजलिस में आग पहले भी लगती थी लेकिन इस बार इसमें देखी जाने वाली शिद्दत का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीलियों से भी है. वो इरम अब्बासी से बात कर रहे थे.
इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से भी है और ये जवाब जो है अब आप बार बार हमेशा सुनेंगी हर उस नेचुरल डिज़ास्टर के लिए या तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हो रही हैं, क्योंकि वो अब पूरी तरह से नेचुरल नहीं रही. ऐसा नहीं है कि फायर पहले नहीं होती थी, आग पहले नहीं लगती थी. कैलिफोर्निया में खसूसन तकरीबन ये एक सालाना चीज़ होती है. लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में सैलाब जो हैं वो पहले भी आते थे, बाद में भी आएंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज ये करती है कि इन ये जो इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो इस साल में फायर्स हो, उनके लिए कंडीशंस ऐसी पैदा कर देती है कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है किस तवातुर से आ रही और उनका जो मैग्नीट्यूड है किस हद तक आ रही, वो दोनों बढ़ जाता है. तो ये कहना कि जनाब सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई चीज़ हुई, ऐसा नहीं होता. लेकिन इस वक्त साइंस जो है वो बड़ी क्लियर है, फैक्ट्स बड़े क्लियर हैं कि इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है, इस लिहाज से कि उसकी वजह से इन आफात का जो है वो तवातुर भी बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो साइज है वो भी बढ़ गया.
नासा का ये कहना, आलमी रिपोर्ट्स का ये कहना कि साल जो है वो दुनिया के लिए सबसे हॉटेस्ट साल रिकॉर्ड किया गया है, आपने बात की कुदरती आफात में शिद्दत आने का, इसके क्या मायने हैं और इसकी रोकथाम क्या मुमकिन भी है?
जो इस किस्म के वाकयात हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, 25 में भी बढ़ेगी, 26 में भी बढ़ेगी, 27 में और बढ़ेगी, 28 में और बढ़ेगी. इसलिए बढ़ेगी कि हम इसका कुछ कर नहीं रहे. हमारी अपनी जो आदतें हैं, मैं सिर्फ हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी जो आदतें हैं, जो हमारी एनर्जी की यूज़ है, जो हमारी एनर्जी की वेस्टेज है, जो हमारी एमिशंस हैं, वो क्योंकि बढ़ रही हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना सिर्फ रहेगा बल्कि इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि माहौल में ये जमा होता जाता है. सो इट एक्यूमुलेट्स, राइट, मल्टीप्लाई होता जाता है. और मसला जो है वो हमने अपने पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल सैलाब में भी देखा, यहाँ भी आग में भी ये देखा. इससे पहले जो इस गर्मियों में हमने हीट वेव्स देखी यूरोप के में, उसमें भी हमने देखा, जो हमने ड्राउट्स देखी अफ्रीका में उसमें भी हमने देखा कि जिस वक्त आफत आती है उस वक्त हम इसकी बात करते हैं, حالانکہ وہ وقت ہے جس میں کلائمیٹ کے حوالے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت تو آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں نا, آگ بجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لوگوں کو سیلاب کے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں, جس کے پاس اناج نہیں ہے اس کو اناج پر جانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن جو اس کی کاز ہے اس پہ تو ہمیں عمل اس سے کہیں پہلے کرنا ہوتا ہے. دوسرا, اس میں اگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تو وہ پوری سوسائٹی کے حوالے سے, پوری دنیا کے لوگوں کے حوالے سے کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اچھا جب آ جائے گی نا آفت تو پھر ہم دیکھ لیں گے, ہم کوئی ایک طرح فائر بریگیڈ کی گاڑی اور لے لیں گے یا ایسا کچھ کر لیں گے. دیٹ از وائی اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ چیلنج. ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے. آج دنیا میں کتنی جنگیں, ان جنگوں کے ساتھ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نہ صرف ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ہم فیوچر جنریشنز کے لیے لڑ رہے ہیں. کیا لوگ واپس کیا آئیں گے یا نہیں, انفارچونیٹلی ہماری سیاست دنیا کی اتنی بفری ہوئی ہے کہ اس وقت کوئی بھی گلوبل کوآپریشن آپ کو ایسی نہیں لگتی کہ اس کا امکان بہت زیادہ ہو. حکومتیں اگر کچھ نہیں کرتی تو اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کو بھی فکر نہیں ہے, مجھے بھی فکر نہیں ہے. مثلاً اگر آپ یہ دیکھیں, یہ جو ہم کیلیفورنیا کی آگ کی بات کر رہے ہیں, فائرز کی بات کر رہے ہیں, یہ کہانی ہمیں آگ تو اس وقت نظر آئی ہے لیکن آگ کا پیش خیمہ تو ہمیں پتہ تھا آج سے چار مہینے پہلے بھی. جب بارشیں کم ہو گئیں, جب ڈرائنس بڑھ گئی, جب وہ کنڈیشنز آ گئیں کہ جس میں آگ جو ہے پھیل سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج نے آ کے تیلی لگائی تھی, تیلی تو شاید کسی سے کوئی غلطی ہوئی یا کچھ بھی ہوا, لیکن جب وہ چار مہینے پہلے بارش ایسی ہوئی یا گرمی ایسی آئی کہ جس سے جو ڈرائنس ہے وہ بڑھ گئی, یا پچھلے ہفتے جو ونڈز ہیں ان کا پیٹرن ایسا انپریسیڈنٹڈ چینج ہوا کہ جو چھوٹی آگ ہونی تھی وہ ایسی پھیلی کہ اس کو روکنا مشکل ہو گیا.
عام انسان کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا, اور اس میں آپ کے خیال میں آگہی یا بظاہر میڈیا پر کلائمیٹ کے بارے میں کم کوریج ہونا, اور آپ نے جیسے کہا تبھی ہوتی ہے جب کچھ ہو جاتا ہے, یہ کتنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
اس وقت تو جتنی ہم باتیں سنتے ہیں, جتنی ہم باتیں کرتے ہیں, اس وقت تو پرابلم یہ ہو گیا کہ ہم نے آگہی کو نعرہ بنا دیا کہ ایز اف میں تھوڑی سی بات کر دوں گا, کہیں تھوڑا سا ایک نعرہ لگا دوں گا, کہہ دوں گا ہاں جی میں بڑا انوائرمنٹلسٹ ہوں, مجھے بڑی فکر ہے, اور یا میں حکومت کے خلاف کوئی بات کر دوں گا, کسی بھی حکومت کے خلاف, اپنی امریکہ کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو یا یو این کی ہو, کہ جی وہ کچھ نہیں کرتے, میں وہ کر دوں گا اور میرا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ صرف اس وقت آج کے دن یہ آگہی کا مسئلہ ہے, بیکاز آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی شخص بھی یہ بہانہ بنا سکتا ہے, مجھے پتا نہیں تھا. اس وقت آئی ڈو تھنک کہ جو ریسپانسبلٹی ہے وہ پوری دنیا پہ ہے, جس کا مطلب ہے وہ مجھ پہ بھی ہے, وہ اس حال پہ بھی مجھ پہ ہے کہ میں اپنی جو حرکتیں ہیں, میں انرجی کیسے یوز کرتا ہوں, میں کہاں رہتا ہوں, میں کس طرح ضائع کرتا ہوں, میں پانی سے میرا تعلق کیا ہے, سو آن سو فورتھ, اس پہ بھی غور کروں, اس پہ بھی تبدیلی کروں, اور اپنی حکومتوں کو پش کروں کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے, جو ہم ہر سال جا کے ان کانفرنسوں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, امریکہ کرتا ہے, پاکستان کرتا ہے, بڑے ملک کرتے ہیں, چھوٹے ملک کرتے ہیں, لیکن پورا نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو نہ پورا کرنے میں ان کو سیاسی کاسٹ کوئی نہیں ہے ان کے اپنے ملکوں میں. اینڈ دیٹ از ویئر جو اس کو آپ عام آدمی کہہ رہے ہیں نا, آپ اور میں, دے کم ان. آئی ڈو تھنک کہ اس کا حل ہے, اور حل اور چابی آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے.
آپ اور کن ٹاپکس پر ویو 360 شو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دے سکتے ہیں, اور کیسے فیڈ بیک دیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ابھی اسی پر ہم ختم کریں گے آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. د هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په دې خبري ټولګه کې د افغانستان د امریکا د وټولونه دفاع د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل د خپل حکومت یو مهمه لاسته راوړنه وبلل ویل چې د ونغختل دا کار بل ولسمشر ته په میراث پاتې شي. د محمود شاه د خوشی کول لپاره د امریکا حادثه د برمته کړل شوی افغان یو لاس امریکایي وګړي محمود شاه حبيبي ورور احمد شاه حبيبي وایي چې امریکا پوهیږي چې ورور یې طالبانو برمته کړی دی. او د امریکا د سوداګرۍ کمیسیون کړنلاره د منتخب ولسمشر لخوا کمیسیون ته نومول شوی مشر د لویو کمپنیو د انحصار د ماتولو ژمنه کړې ده. د دغه کمیسیون نوی کاري پلان څه دی؟ دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم، خراغلاست. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سید عزیز الرحمن د سپین مانی نه راسره دی چې د افغانستان او د نړۍ د سیاستونو په اړه د امریکا د ولسمشر د وینا جزئیات شریکی لکه څنګه چې ویني. وحید فیضی هم په خبرونه کې دی او د افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په اندېښنو خبري وکړي. عزیز الرحمن صاحب او فیض صاحب، ډېر زیاته مننه کوم. خبرونه د سپین مانی نه پیلو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خپل کاري دورې په دې وروستیو ورځو کې د واشنگتن د نړیوالو سیاستونو په اړه خبري کړې دي. د یو ځل بیا افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل د خپل حکومت یو مهمه لاسته راوړنه بللې ویلې دي چې نه غوښتل دغه کار بل ولسمشر ته په میراث پاتې شي. د بهرنیو چارو په وزارت کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د وینا پر مهال ولسمشر بایدن دارنګ وویل چې په غزه کې د اوربند هوکړه لیک د بری په درشل کې ده. د افغانستان او د نړۍ په مهمو موضوعګانو د بایدن د وینا جزئیات په سپینې ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن اخلم چې دایم دوس په خبرونه کې را سره ملګری شوی دی. عزیز الرحمن صاحب، ولسمشر بایدن د افغانستان په اړه مشخصا څه وویل چې ولې په ځان ویستل او دا اوږده جګړه یې پای ته ورسوله؟
مننه شکیب جانه. ولسمشر جو بایدن خپل د افغانستان په اړه البته خپل پخوانی دریځ یو ځل بیا تکرار کړ. د په وینا د اوساما بن لادن په وژلو سره د متحده ایالاتونو د جګړې هغه اصلي هدف نور ترلاسه شو او دې ته اړتیا نه وه چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان حضور ولري. د په وینا د دغې جګړې په پای ته رسولو سره متحده ایالاتونه اوس پر دې باندې توانېدلې ده چې په نړۍ کې هغو ازمایښتونو باندې تمرکز وکړي چې د ده په وینا چټکې پاملرنې ته اړتیا لري. جو بایدن د هغو کسانو اندېښنې هم رد کړې چې د ده په وینا هغوی به ویل چې د افغانستان څخه په وتلو سره به متحده ایالاتونو ته به امنیتي ګواښ متوجه شي او د متحده ایالاتونو ائتلافونه به ضعیف شي. راځئ چې د جو بایدن د خبرو یوه برخه په ګډه سره واورو.
نن زه د امریکا خلکو ته ویلی شم چې په لسیزو کې د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه خپل ځای ناستې ته په افغانستان کې جګړه نه پرېږدم. موږ خپل هدف د اوباما بایدن په حکومت کې ترلاسه کړ. د جګړې اصلي هدف ترلاسه شو. زه په دې باور یم چې د القاعده تهدید به بیا له افغانستان څخه نه بلکې له بل ځای څخه وي. بنان په کار نه و چې لوی شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې وساتو. کله چې ما واک ترلاسه کړ ما یو انتخاب درلود. بالاخره ما په افغانستان کې د زرګون عسکرو د ساتلو دلیل ونه لید.
ولسمشر بایدن له افغانستان څخه د وتلو څخه په داسې حال کې دفاع یو ځل بیا وکړله چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په وار وار د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو او د متحده ایالاتونو د وتلو پر څرنګوالي باندې په کلکه نیوکه کړې ده او دغه بهیر یې په وار وار د شرم ډک یو بهیر بللی دی. او آن تیره اونۍ دا ادعا هم وکړه چې ګواکې جو بایدن طالبانو ته په میلیاردونه ډالر ورکړي دي. شکیب جانا،
عزیز خان، بایدن په نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې کړې دي. د قطر نه یو لړ خبرونه راځي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند امکان شته. په دې اړه تاسو سره تازه جزئیات څه دي؟
پا په دې اړه پرون ولسمشر جو بایدن هم وغږید، خو ساتونه مخکې دلته یا په قطر کې د بهرنیو چارو وزارت د قطر البته دوی خبر ورکړ چې دغه خبرې د اوربند خبرې وروستي پړاو ته داخل شوې دي، او کومې خبرې چې نن هلته روانې دي دغه خبرې مثبت او ګټورې قطر بللې دي. د قطر په وینا په دې خبرو کې لوی خندونه د اختلاف وړ هغه کوم موضوعات چې وو هغه اوس رفع شوي دي، او دواړو خواو ته د یوې موافقتنامې نسخې یعنی هم حماس ته او هم اسرائیل ته دغه نسخې ورکړل شوي دي. اسرائیل هم ویلي دي چې هیله یې دا ده چې په څو ساعتونو کې یو ښه زیری واوري، او حماس هم ویلي دي چې یا منلي دي چې د خبرو اترو یا د اوربند دغه خبرې اترې وروستي پړاو ته داخل شوي دي، او د یو مثبتې پایلې هیله مندي یې څرګنده کړې ده. لکه څنګه چې ما وویل پرون ولسمشر جو بایدن هم وویل چې د اوربند یو موافقتنامه د بری په درشل کې ده.
دا اسرائیل او حماس ترمن جګړه کې مونږ د هغه وړاندیز په درشل کې یو چې جزئیات یې ماتو میاشت مخکې وړاندې کړي وو، بل اخره یوې پایلې ته رسیدي. زموږ دا وړاندیز داسې یو جوړښت لري چې پر اساس یې برمته شوی کسان خوشی کیږي، جګړه دریږي، په اسرائیل کې امنیت ټینګیږي، او موږ ته اجازه راکوي تر څو هغو فلسطینیانو ته د بشري مرستو کچه زیاته کړو چې په دې جګړه کې چې د حماس لخوا پیل شوی وه زیانمن شوي دي. نو موږ په چټکۍ کار کوو تر څو دا هوکړه لیک نهایي کړو.
ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د خپل کاري مودې په پاتې څو ورځو کې په غزه کې یو اوربند ټینګ شي، او دغه اوربند خپل بهرني سیاست د یوې لاسته راوړنې په توګه په میراث پرېږدي. د پرون په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د بهرني سیاست په وجه نن متحده ایالاتونه په نړۍ کې یو قوي یا پیاوړی موقف لري. دا چې ولسمشر جو بایدن نور څه وویل، راځئ چې په ګډه سره په دې ریپورت کې واورو او وګورو.
ولسمشر جو بایدن په تیرو څلورو کلونو کې خپل بهرنۍ پالیسۍ په دې شکل بیان کړه.
زما په نظر او زموږ د ادارې څخه په مننې متحده ایالات اوس مهال نړیواله سیالي ګټي. د تیرو څلورو کلونو په نسبت امریکا اوس غښتلې ده. زموږ متحدین پیاوړي دي، زموږ دښمنان او رقیبان کمزوري شوي دي. موږ جګړې ته نه یو داخل شوي چې دا شیان رامنځته شي.
بایدن تر ډیره په هغو څو اړخیزو بنسټونو او معیارونو تکیه درلوده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوي دي. هغه د بیلګې په توګه د ناټو پراختیا ته اشاره وکړه او ویل چې د اتلانتیک د دواړو غاړو امنیتي تړون د اوکراین د قبضه کولو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان خونسا کړ.
کله چې پوتین پر اوکراین برید وکړ هغه فکر کاوه چې په څو ورځو کې به اوکراین ونیسي. حقیقت دا دی چې د جګړې د پیل رئیس زه یوازینی کس یم چې د کیف د مسایلو په مرکزیت کې یم، نه هغه. پوتین هیڅکله نه و.
بایدن وویل چې د ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په شان مستبد رژیمونه د قوت پر ځای د ضعف له وجې سره یو ځای کیږي. نوموړي د شدید جګړې په اړه چې په اسرائیل کې پیل شوې او بیا سیمې ته وغځېده وویل دغه حکومت د جګړې د پای ته رسېدو لپاره چې د څه باندې یو کال راهیسې روانه ده هڅه کوي. نوموړي همدارنګه تیر کال د امریکا په معاصر تاریخ کې د بندیانو سترې تبادلې ته هم اشاره وکړه. د بایدن تر وینا مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار د حماس له قید څخه د برمته شویو د خوشي کېدو په اړه مسأله کې د پرمختګ خبر ورکړ.
We think those details are on the brink.
مون فکر کوو چې دا جزئیات په بشپړ ډول د نهایي کېدو په حال کې دي، او اړخونه د دې قرارداد د نهایي کېدو په حال کې دي. دا چې اوس په کوم ځای کې یو او نهایي کېدو ته رسیدو کنه په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به معلومه شي.
شنن کې د جمهور رئیس د واک لیک ته سترګې په لار دي.
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy
دا ډېر ممکنه ده چې د جو بایدن د بهرنی پالیسۍ میراث به دا وي چې هغه د امریکا د وروستي جمهور رئیس په توګه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړیوال نظم څخه ملاتړ کوي، ځکه ډونالډ ټرمپ غواړي چې په ډېر افراطي شکل یې دا سره جوړ کړي.
د بایدن د جمهوري ریاست دوره د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
د ولسمشر بایدن د وینا او د افغانستان په موضوع د بحث لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل زما میلمه ده چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی ده. جناب میاخیل صاحب سلامونه او نیک هیلې زما غواړی. فکر کوم چې څه تخنیکی ستونزه ده، همکاران هڅه کوي چې د شاه محمود میاخیل سره زموږ اړیکه بیرته په ځای شي. اما تر هغې مخکې د برم تکړل شوي افغاني الاصله امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي وایي چې امریکا پوهیږي چې ورور یې طالبانو برمته کړی ده. حبیبي د خپلې کورنۍ په استازیتوب د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړي دي او ویلي دي چې ورور یې باید خوشي شي.
په دې باندې د امریکا حکومت ته ډېر ښه خبر دی چې طالبانو سره دوی مورور او دوی ساتلی دی. نو پرون دا خبره د هم یاد کړله چې موږ پوهیږو چې دوی د طالبانو څخه دی او موږ خپلې هلې ځلې دروغو پسې دی کور ته رانه خپلې هلې ځلې د لاسه مورکو.
حبیبي وایي چې ولسمشر بایدن ورسره ژمنه کړې چې ورور به یې له قاعده آزاد کړي.
ما ولا خبره دا چې ماته معلومه ده خبره ما چې د امریکا حکومت مذاکرات سره پیل طالبان سره او کوشش کوي چې ما ورور آزاد کړي. هغه مې وویل چې دا تاسو په لی هلي ځلې ګړندې کړي او چون درس پرې کوم نتیجې نه دور کړي. نو او تاسو خبره یاست چې ما ورور طالبان سره دی شواهد تا تاسو دې ثبوتونه ستاسو. نو تاسو باید کوشش وکړي چې دا تبادله وسی او مورو کې شامل به دا تبادله کړي. نو بیا دا موږ ته ماته ډار راکړي چې تبادله خبرې روانې دي او تاسو ورور به د تبادله پر مذاکراتو کې یو مهم برخه ده او موږ تبادله کول درې سره امریکایان به شامل شي، دوه نور امریکایان دي او یو تاسو ورور.
د محمود شاه حبیبي د ورور احمد شاه بشپړه مرکه د امریکا غږ د ټولنیزو رسنیو د طریقه خبريږي. مننه. بیرته ګرځو میاخیل صاحب ته د ولسمشر بایدن په وینا او د افغانستان په موضوع د بحث لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل زما میلمه ده. میاخیل صاحب سلامونه او نیکی هیلې. د کې شک نشته چې د افغانستان په اړه د بایدن د سیاست سره جمهور غوښتون کې مخالف دي، اما د افغانستان د نظر نه د پوزیانو د ایستلو په بحث کې د بایدن استدلال څومره د منلو وړ ده؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته. تاسو ته خو معلومه ده چې د افغانستان د امریکایي قواو د وتلو په کوم شکل باندې چې دی ووتل دلته اختلاف د نظر موجود ده او زیات د پوزي چارو کارپوهان یا پخپله پوزیان یا د سیاسینو غټه برخه د بایدن د دغه شکل د وتلو د افغانستان لیکوایو کوي موافق نه دي. اما په کل کې د امریکا ټول جمهور رئیسان د بوش نه نیولې تر اوباما پورې او تر ترامپ پورې او پخپله جو بایدن د یو پدې هیله مانی او چې د افغانستان خپل قواوی وکړي او د دوه قرارداد د همدغه قواو د وټولو لپاره پایقت کې د طالبانو او د امریکای ترمنځ رامنځته شو. نو په کل کې سره موافق دي چې دوی باید د افغانستان نو وټلی وي او دوی د نیشن بلډینګ لپاره حالت نه دي. اما په کوم طریقه چې دوی وټل اختلاف د نظر سره موجود دی ځکه چې د امریکای په خوانه د سلاکار هغه ویل چې دا پنکټ کې تسلیمي یو قرارداد دی، یعنی سرندر اګریمنت دی. خلاف نظر موجود دی.
اکثرا افغانان هم فکر کوي چې په دغه شکل باندې دغه حکومت کې بدلون راغی او د جمهوریت په ځای اصطلاح امارات راغی. ښه، تاسو د امریکا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پاتې شوی یاست. که امریکا ځواکونه نه ایستل بل څه انتخابي آپشن ورسره وو؟
ډیر آپشن امریکای سره مو او د افغانستان حکومت سره په خپل وخت کې وو. د افغانستان حکومت سره دا و چې یو سیاسي اجتماعي رامنځته کړی وي او په عین حالت کې په حکومت ولای او د قانون په حاکمیت باندې سره فوکس کړی وي. نو په هغه صورت کې دی وکولې شو ځکه طالبان قوت دومره نه ولکه څومره چې تبلیغ وته شوی وو. امریکا هم زیات امکانات درلودل ځکه چې 2000 عسکر هلته ساتلي وي او ماغه دوه کوم توافق توافقنامه چې دیوم دا کړی ورته هغه درې برخه وي نو هغه کې دیو په پرمختګ باندې ک په تاور مثال چې باید موقت حکومت جوړ شوی وي به لوغانی ډایالوګ یعنی دیو یو تفاهم تر رسیدلې وي او طالبان او د نورو افراطی ډلو سره خپل روابط قطع کړی وي هغه عملی نشول یوازې یو برخه چې په امریکایي عسکرو به حمله نه کوي او د افغانستان نشکل دی خپل قوی وکاږي نو زه فکر کوم چې د قرارداد دی وکول شو چې په صحیح توګه باندې عملی کړی وي یعنی دا په اصلاح کلکټیو فیلر د چې یو مجموعی ناکامی دا ټولو لپاره
صحیح تاسو یې رومرو د ولسمشر بایدن وینا اورېدلې ده ولسمشر بایدن په واضح ټکو کې وویل چې د پوځیانو د استولو سره په افغانستان کې مصارف ختم کړي دي او یا د پام وړ کم کړي دي فکر کوي چې امریکا هم د مالی ستونزو او یا هم د سپما د لپاره افغانستان نه پخیس پکې کړي
او امریکا نو وخت چې نور هغه کوم ستراتیژیک اهداف چې دی په افغانستان کې درلودل هغه نور دی لپاره مهم نه وو نو د خطر دی خپل قواوی وستل او وخت چې دغه امکانات چې دی ولري که هغه اقتصادي دي نظامی دي سیاسي دي هغه په نورو برخو کې استعمال کوي تاسو ولیدل چې امریکا د دوه نورو غټو ستونزو سره مخامخ شو چې یو د اوکراین جګړه او بل د منځنی اسیا کې د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ په جګړه کې دی خپل هغه امکانات هلته مصرف کړل نو په دې خاطر باندې دیو ان غټ قوتونه مې شر چې کوم تصمیم نیسي هغه د خپل اهداف په چوکاټ کې نیسي اما دغه وتل په دغه شکل
جناب میاخیل صاحب د ټولو بحثونو نه د سخکاری چې امریکا غوښتل چې له افغانستان نه ووزي طالبانو دغه حقیقت درکړو جمهوریت سو کړل جمهوریت فکر کوم چې په دې نه پوهېدو چې امریکایان وزي یا په دې دغه مسله دونه جدي نه وګڼل چې ګواکې امریکایان به ورځ وزي
جمهوریت خو که په لیډرشپ په شکل باندې وي او دغه یو لوی اشتباه و چې حتی د 2002 او 3 کلونو را په دې خو امریکا غوښته چې د افغانستان نه وزي ځکه چې دی په قراتو ویلو چې دی د نیشن بیلډینګ د لپاره یا د ملت سازۍ د لپاره په افغانستان کې نه دی دی د خپل کاونټر ټوریزم د لپاره دلته دی متاسفانه چې د افغانستان مشرانو سیاسيونو دغه یو لوی اشتباه و چې دا فکر نه کوي چې امریکا به د افغانستان نه وزي او هر یو هم دا ویل چې امریکا نه وزي اما د افغانستان ګاونډیانو په دې پویدل ځکه طالبان یوازې نه وو طالبان د کوم ځنه رهبری کېدل چې ته مرکزونه وو چې حمایه کول نو په دې خطر باندې پاکستان ایران شوروي اتحاد او هغه چین ټول په دې پویدل چې امریکا وزي نو دوی باید متبادل الټرناتیو باید ولري دا هغه ولري او هغه دا چې طالبان حمایه کوي
صحیح میاخیل صاحب وخت کم ده هله کوم د پښتنه تلند جواب راکړي ولسمشر بایدن تلون کړه نوې اداره راتونکې ده او ټول سترګې اوس ډانلډ ترامپ ته دي د مالی مسلې سربېره چې څومره د مخکې د میلیارډونو ډالر خبر وکړه ترامپ د افغانستان په اړه څه پلان لري ستراتیژي څه ده او څه به وکړي
دا متاسفانه چې د امریکای نه روان رئیس جمهور ترامپ یو غټ مشکل همدار چې هغه د دې وړاندوینې سره نه شي کولای ځکه چې دا یو مشخصه ایدئولوژي او تګلارې نه لري البته خپل تګلارې وخت په وخت بدلی سره کچېره په افغانستان په برخه کې خپل هغه مثبت نفوذ او فشار نه کار واخلي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته شي البته دلته د حزب او د نفي انحصار د قدرت سیاست باید نه وي یعنی معنا دار چې طالبان هم دغه ډایالوګ کې یعنی برخه سره ولري په هغه صورت کې د فکر کوم چې دا به مثبت وي او که یوازې منفي فشار وي نو افغانستان نور مې افراطیت پاتې شي او دا د افغانانو او د سیمې او د نړۍ په ګټه باندې نه ده
د افغانستان د ملي دفاع پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل ډیر ډیر زیاته مننه چې خپل شنه نمور سره شریک کړم خوشاله اوسئ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي چې په افغانستان کې د محدودیتونو شتون او د اقلیم د بدلون اغیز خوړو ته د خلکو پر لاسرسي باندې ډیر زیاته اغیز کړی او افغانستان لا هم په نړۍ کې د لوګي سره مخ یو هواد ده د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړه چې سږ کال په سلګو نظر ماشومان خوارزکۍ سره مخ دي د خبر نور تفصیل لوید فیضی اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده فیضی صاحب جوړ تازه د خوړو د نړیوال پروګرام د تازه راپور جزئیات څه دي مهرباني
ډیر مننه د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د امن او افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرداري ورکړې ویلي چې پر روان کال کې به نږدې 1500 ماشومان خوارزواکۍ سره مخ شي دبليو اف پی په افغانستان کې د امن او افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې کمښت باندې یو ځل بیا اندېښنه ښودل دا ویلي چې دا پروګرام په 2015 کال کې د خوړو د نخوندوب سره مخ دی. د 14 میلیونو افغانانو لړلې یوازې 5 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې برابرول شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرسته اړتیا لري چې دوی نږدې 19 میلیونه کسان ته د مرستو چمتو کولو لپاره پروګرام ترتیب کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې ویلي چې په روان 2015 کال کې له 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوړ ځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشري مرسته اړمنې کورنۍ د مرستو نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومان ته خواړه نشي برابرولی او یا هم په روان ژمي کې خپل خونې نشي ګرمولی.
اوسمهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تیرو دوو کلونو کې د لازمي بودجې د نه ترلاسه کولو عمله اړمنو افغانانو سره د خوراکي توکو د ویشلو د پروګرام لري د مرستو بندیدو ته اړ شوې دي. ملګرو ملتونو په تیر 2024 کال کې افغانستان کې د خپل بشري پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجې غوښتنه کړې و خو دغه کال د اکتوبر تر میاشتې شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړی و. روان بشری وضعیت خلک هم اندیښمن کړی دي.
مردم اقتصادش خیلی ضعیف است، مردم بیچاره است، دیگه کارم نیست، بارم نیست، هیچ چیزی نیست. هم مردم بسیار ایران پیشیشان از این زمستان.
مشکلات دیگه زیاد دی لومړی قدم کې اولی مواد دی چې اولی مواد څوک نه لري، غوړی وړه او دا شان نه لري او بل دا چې د سون تو کې په ژمی کې ژمی پر رسیدو کې نشته چې خلک لزیات او مشکلات سره مخ دي او د سوزل لپاره د اوتاق دی د مول لپاره سن لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې 14.8 میلیونه کسان د خوړو د نخوندوب سره مخ دي او 14.3 میلیونه کسان ډیرو محدودو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. دوچا د معلومات پر اساس 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان قوي مغذي خوړو ته اړتیا لري.
کار نړیوال مؤسسات د دې لپاره د مرستو تدارک نه کوي. افغانستان کې زمنګ ملت ډیر بد برخلیک سره مخ کیږي. تر ټولو بد ادا ده چې زمنګ خلک د کار فرصت نه لري، زمنګ خلک د کافی او مناسب خواړه نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په 2015 کال کې د 22.9 میلیونو اړمنو افغانانو لړلې ملګرو ملتونو د 14.8 میلیونو کسانو لپاره د بشري مرستو د رسولو پروګرام ترتیب کړی چې څه باندې 2 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لیدل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
همدې خبرونه کې د امریکا د ټکنالوژي د لوی کمپنیو په اړه یو مهم راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. په نړیوالو خبرونو کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری د سه‌شنبه په ورځ دوحه کې خبريالانو ته ویلي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربان مذاکرات ورستیو پړاوونو ته رسیدلی دي. مجید پام دې خبرې اکتفا کړی او په دې اړه زیات جزئیات وړاندې کړي نه دي. د زیاته کړي چې مذاکرات مثبت او ګټور دي. قطر، مصر او متحده ایالات له میاشتو میاشتو را په دې خوا زیار باسي څو اسرائیل او حماس اوربان وکړي او ماتروسه د دوړو خواو ترمنځ نهایي هوکړه نه ده شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ ویلي چې مذاکرات یوې پایلې ته نږدې شوې دي. په واشنگتن ډي سي کې لوړ پوړو چارواکو د دوشنبه په ورځ د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو امنیتي پلان اعلان کړی دی. دغه مراسمو ته 250,000 کسان بلل شوي. د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم د جنوري میاشتې په 10 ترسره کیږي. په ډي سي کې د امریکا د خفیه پولیسو مشر ویلیام مکول ویلي چې دوی په خپل امنیتي پلان 12 میاشتې کار کړی دی. مکول ویلي چې دوی د هر ډول ګواښ د مخنیوي لپاره چمتو دي. اټکل کیږي چې د ټرمپ د جمهوري ریاست د دویمې دورې د لوړې مراسم د تیرو دغه ډول مراسمو سره ډیر توپیر ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشن به پورات یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخي پښپګو ساهو کې د مصنوعي زیرکتیا د پراختیا سپارښتنه شوې ده. بایدن ټینګار کړی چې دغه تاسیسات د پاک انرژي په سټانډرډ جوړ شي او د مسلکي کارکونکو معیار یې لوړ وي. ولسمشر بایدن په خپل اعلامیه کې لیکلي چې امریکا په مصنوعي زیرکتیا کې مخکښه ده، خو دا تر تله یقیني نه وي. د امریکا د حکومت جګپړو چارواکو د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې امریکا د خپل ملي امنیت په خاطر اړ ده چې په خپله د مصنوعي زیرکتیا تاسیسات ولري، څو خپلې اړتیاوې پوره کړي او هم د غلیمو هیوادونو لکه چین مخنیوی وشي چې دغه ډول وړتیاوې ونه لري. چین د سیشن په ورځ ویلي چې بیجنګ د مصنوعي زیرکتیا د صادراتو د کنټرولولو په خاطر د امریکا د تازه اقداماتو سره کلک مخالفت کوي. د امریکا د سوداګرۍ د فدرالي کمیسیون نوماند رئیس چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا معرفي شوی، ژمنه کړې چې اداره به د لویو ټکنالوژیکي کمپنیو د انحصار ماتولو لړۍ ته دوام ورکړي. د ویلي چې د کمیسیون نوی تمرکز به د بیان په ازادۍ وي. پام وکړئ په دې اړه د میډ ډبل د ریپورت پښتو ژباړې ته.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ انډریو فریکسن په فدرالي حکومت کې د سوداګرۍ کمیسیون مشري لپاره ټاکلې ده. د هغې ادارې مشري لپاره چې د انحصار ضد او د مصرف کوونکو د ساتنې قوانین تدبیق کوي. فریکسن چې یو جمهوري غوښتونکی دی، له دې وړاندې د کمیسیون غړی و چې د ولسمشر جو بایدن لخوا د دوه ګوندیزو 15 غړو بورډ لپاره نوماند شوی او په 2024 کال کې ومنل شو.
د مصرف کوونکو ساتنه او سیالي ګوندي موضوعات نه دي.
فریکسون د دغه خپلواکي ادارې لپاره نوې لارښوونې په ګوته کړې دي چې د ټرمپ لومړیتوبونو سره ډیر سمون لري. په هغه سند کې چې د دغه لوړې دندې لپاره د هغه د نوماندۍ سره د مرستې لپاره کارول شوی او د پنچ بال نیوز لخوا ترلاسه شوی، فریکسون ژمنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجنډا د پلي کولو لپاره د بیوروکراسۍ سره مبارزه کوي.
He's focused a whole lot on technology په برخه کې ډیر تمرکز کړی، په دواړو برخو کې، هم په اقتصادي تسلط باندې او هم د محافظه‌کار نظرونو پیدا شوی سانسور.
ټرمپ او نورو جمهوری غوښتونکو په مکرر ډول د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د مینځپانګې برابري په نخښه کړې ده. دوی د کووید 19 شکمنو پیښو د پوسټونو لری کول او د 2021 کال کې د جنوري په شپږمه د کانګرس د برید وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ټرمپ حسابونه تړل د محافظه کار او غوګونو په وړاندې تعصب بولي. ټرمپ دا موضوع د خپل کمپاین په ویبپاڼه هم راخیستی و.
نن زه د کین اړخو سانسوري رژیم د ماتولو او د ټولو امریکایانو لپاره بیان د ازادۍ حق بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل پلان اعلانوم.
تیر کال په دوه قضیو کې د متحده ایالاتو سترې محکمې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د موجوده منځپانګې برابرۍ په ګټه پریکړه وکړه. فرانکسون وایي چې د انحصار ضد قانون کولای شي ټرمپ هدف ته د رسیدو لپاره بل ستراتیژي چمتو کړي.
آیا دا چې هغه به پریښیا کولای شي د فدرالي سوداګرۍ کمیسیون واکونه وکاروي تر څو د ټولنیزو رسنیو کړنو سره معامله وکړي او ډار ترلاسه کړي چې بد یا نامناسب یا په پراخه کچه ناسمه منځپانګه د دوی په ویبپاڼو کې نه خپرېږي؟ دا یوه جدي مطرح پوښتنه ده. ټولنیزې رسنۍ د لومړي تعدیل حق لري، لکه د ورځپاڼې په څیر، لکه موږ هر یو یې چې لرو.
تیره اونۍ میټا اعلان وکړ چې په فیسبوک او انسټاګرام کې به د حقایقو چک کول پای ته ورسوي او پر ځای به یې دا سیستم ته لاړ شي چې کارونکو ته اجازه ورکړي چې په خپله د منځپانګې څارنه وکړي، لکه د ایلن ماسک په ایکس کې. د میټ ډبل رپورټ پښتو ژباړه احسان لاریو زای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. موږ د تاسو نه هم مننه کوو چې همدا اوس مو دا خبرونه ولیدله. خبرونه پای ته ورسیدله. تاسو له ملتیا څخه مننه کوم.
دری خبرونه امکاران راغلی دی خبرونه به دری وی الهد چی دغه خبرونه ملتیا هم وکړي ماته اجازه راکړي د خپل پمون
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.